سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام مشبک بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم دا مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دوی د غونډې په ګډه لامی کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډیرا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبري وکړي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسۍ او لاغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال غبرګون را پرولې دي طالبانو د 2008 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې دور وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځي او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډیرو دولتي ادارو څخه ښځې هم له کار کولو لرې کړې دا معلومه وسلواله پرون وخت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وزوار مشتلې او وشلې دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید رسنۍ او تویلی چې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوې ده د موړي د پیخي د عاملینو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د دیونی نوران د معلومو کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیوي ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې کړي وو په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي پرون دوی مشال اړې ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د تورخم انتظامي چارواکو بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته لوړ کړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هېڅ چاته د تګ تک اجازه نشي ورکولای او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انا لینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربیره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او همدارس له تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسون د مشر اورزلا فندرلین د تر سفر یو ونی وروسته د هیواد ته لاړه تاسې خبرونه واوریدل وړاندې در څه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو روسیا چین ایران او پاکستان وای په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي دا چې په افغانستان کې کومې تروریستي ډلې دي او څومره د سیمې هیوادونو ته دوی ګواښ دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د څلويخت کلنې جګړې اغیزې پر لپسې وچکالي خراب اقتصادي وضعیت بنسټیز خدمتونو ته نه لاسرسي او له بشري حقوقو سره غړونه افغانستان کې ډیره کړی ده دا چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دی د به هم درڅ وړاندې په راپور کې وایو د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا وایي چې په روستیو کې د صرافانو د وژنو او تختولو پیښې ډیرې شوې دي
د غلا تختون چې د غسره زنه اسباب او وسایل هم سره او وسلې سره وي او ولچکې سره وي دا چې په دې باندې د بل سره هم کوشش کوي چې د شنو باندې کې وایي ترې
وړاندې به په دې اړه چې ولې په دې وروستیو کې د صرافانو لپاره امنیتي وضعیت وران شوی دی او دوی ګواښل کېږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به مور شو چې د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی نور مطالب به هم درته ولرو ملتیا مو غواړم
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه دي ورنکړل شي د افغانستان خاورو د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. امید زهیر مل ته به ورشو. زهیر مل صاحب، ستړی مو شي، بخیر اغلی. تاسو ته وایي د پروري غونډې کومه اعلامیه چې ورن راوته ده، په دې کې د افغانستان او د تروریستي ډلو چې دوی په افغانستان کې دي نور سویل شوی دي. بلې زهیر مل صاحب، استاسی غږ نه لرو. زهیر مل صاحب، مایک به موافی هغه کان کې استاسی غږ به واورو. بلې زهیر مل صاحب، فکر کوم چې د زهیر مل صاحب په مایکروفون کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې زهیر مل صاحب سره وصل شو. ورته به په تمه پاتې شو چې زهیر مل صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژر پنجونه ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. اوس به هم تفصیل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې روان بحران د پای غوښتنه هم شوي. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جونو ښځو او نورو لږکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمه هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
ما خوشحال شوم چې امروز درین
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمه ټول هیوادونو غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوې او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوې و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرلپسې وچکالي، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. وربشو سنا کاکړ ته، سنا جانې تاسې ستړي مشې، بخیر راغلی. که تاسې راته ووایي د اوچا دغه راپور چې نن په یو ټویټ کې ځینې جزئیات شریک کړي دي، نوري پکې د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو زموږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې د دې ترڅنګ او چا ویلي دي چې دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي د قحطۍ څخه یو ګام لرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له هادي فرض واقعي سره مخ دي. وچا ویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده او خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به د قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. موږ له یو شمېر افغان وګړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ډېر بې وزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې هم نه لري. د تخار ولایت د طالقان کار د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بېکاره او د شپږو ماشومانو پلار د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او مېرمنې هم رواني ناروغي لري او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا د دې تر څنګ سریا چې د دریو ماشومانو مور ته وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ ده په رواني ناروغي او خوارځواکۍ اخته کړې ده. د په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د رواني اونۍ په پیل کې هم اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې، چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضع شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصول او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب لري.
ډېر زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د هغه راپور پاړه چې ویلیو په افغانستان کې د بشري ناورین لاملونه یې په ګوته کړیو. په غړي موږ سره جزئیات شریک کړو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په سمرقند کې چې کومه ناسا د افغانستان پاړه وه، په هغې کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان له طالب حکومت غوښتې وه چې دوی باید په افغانستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورنه کړي او ویلي وو چې د دغې ډلو په وړاندې باید دوی جدي مبارزه وکړي. همدې موضوع ته هم کېږو. په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی هغه اوس جانباز راسره مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. د سمرقند په ناسا کې د افغانستان د ګاونډیو سربیره چین او روسیه په افغانستان کې ترهګرو د ودی څخه اندېښنه څرګنده کړه. ساسي پان، آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس مهال شته او کنه، او دغه هیوادونو ته څه ډول خطر له افغانستان متوجه ده؟
ډېر مننه تاسو ته هم سلام او خاغلو او اغلو اوریدونکو ته هم. ګوري، په افغانستان کې د ترهګریزو تهدیدونو پای لا تر اوسه پورې لیدل کېږي نه، دا ټول تخکاره ده. او د طالبانو د راتګ سره سم تاسو وینئ چې ورستر بلې بریدونه کیږي. څوک وایي چې دا داعش دی، څوک وایي چې دا نورې ډلې ټپلې دي، خو امنیت هغه څه چې د طالب چارواکي وایي د سبب وایو هغه څه نه ده. په افغانستان کې امنیت نشته، نه یوازې هغه څه چې تاسو وفرمایل روسیا او چین د دې بارکی د امنیت د نشتون او د تروریزم د لا زیاتوالي په اړه خپل رقم تشویش خو، بلکې حتی ایران په خپل بیان کې کته سو حتما لیدلی وسی کې نو هغه هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان د تروریزم د زیاتوالي خطر هغه ته هم متوجه دی. نو په دې ترتیب ټول د هیوادونو په دې تشویش کې دي چې په افغانستان کې امنیت نشته او دا سیمه ته یو محسوس گواخ بلل کیږي. تصادفي هم نه واقع چې تاسو د دغه غونډې کما قطنامه چې دوی صادره کړې یا پریکړه لیک هغه وګوري، نو تاسو به وګوري او البته ووینئ چې په هغه کې حتی د دې د تحریک طالبان پاکستان نوم یاد شوی دی، د ترکستان شرقي د جلا غوښتونکو یا بیلتون غوښتونکو نوم یاد شوی دی، د یو بل ډلې تروریستي نوم یاد شوی په نوم د جیش العدل.
جان باسه، طالبان هر ځل د یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داعش نشته، دا د کمیډلې شي تاسو یاد کړو په غلامې کې هم ورته اشاره شوې ده. دوی دا کوي چې دا په افغانستان کې نشته، دا دوی په وړاندې مبارزه کوي او ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد یا د نړۍ د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دغه ادعاوې بیا څومره پر ځای دي؟
نو خو تاسو خپله وګورئ، دلته ښایي نو څوک دروغ وایي، یا دا ده چې طالبان رښتیا نه وایي، یا دا ده چې دا دغه هیوادونه چې دوی سره په ډېر نږدې اړیکو کې دي دوی رښتیا نه وایي. خو یو خو رښتیا نه وایي که نه، په دې ترتیب یعنی یوه خوا خو رښتیا نه وایي چې دغه خوا څوک ده.
ستاسو په اند کومه خوا ده چې په دې برخه کې واقعي خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې واقعیت چېرته په منځ کې دی. دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امنیت نن سبا شتون نه لري. موږ تاسو ښکاره وینو چې هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ ډېرې خونړۍ بریدونه کېږي. هغه ځایونه چې رسنیو ورته لاسرسی لري هغه پوښښ مومي، خو موږ تاسو نه پوهیږو چې په کندهار کې څه حال دی، په پکتیا پکتیکا کې څه حال دی، په کونړونو کې څه حالات دي او همداسې نورو منطقو کې. موږ یوازې پوهیږو چې په سالنګو کې څه روان دي، په شمال کې څه روان دي، یا په کابل کې د څو خونړۍ بریدونه چې وشول، یا د دوی هغه د یو لوی چارواکي لوړ پوري
جان باسه وخت مو کم د کپ دې اړه راته وای په لنډو کې. په دغه ناس د دغه ناس ته ورسته د ایران او پاکستان په ګډون روسي او چین هم ویلي وو چې په افغانستان کې د خزو پر کار بندیز د بنوړې غیزي ولري. ولې دغه هیوادونه د سربیره پر دې چې طالب چارواکي خپل غونډه توربلې به هم د افغان مرمنو د حقونو په اړه اندېښنه لري؟
لپاره د دې چې طالبان خپلو ژمنو ته متعهد نه دي، لپاره د دې چې طالبان په دې عمل نه کوي. طالبانو هم په دوحه کې او هم په دوه اړخیزو کتنو کې چې دوی سره دغه نږدې هیوادونه چې دوی سره غالبا تعاملات لري، دوی ته هم وعده کړې وه چې موږ به ټول شمول حکومت جوړوو، موږ به د ښځو د نجونو حقوقو ته درنښت ساتو، هغوی به کار ته پرېږدو. تاسو وګورئ یوه دغه وعده
یعنې په ټوله کې د افغانستان ګاونډي اوس مهال پر طالبانو بے باور دي.
بالکل بے باور دي او ورستر بل فشار د طالبانو په ډلې باندې زیاتوي. همدا چې طالبان په آخرنۍ شیبه کې فقط یو سیلبین په عنوان دغه غونډې ته راوبلل چې فقط وګوري او واوري چې څه تیر شول، نه کوم پروتوکول، نه رسمیات، نه بیرغ، نه بل نه بل. یعنی دا خلک په فاصله کې ساتي چې فقط وګوري چې هم سیمه او هم فرا سیمه څومره ناراضي او نارامه ده د دوی د کړنو.
ډېره مننه کور ودان په مسکو کې د افغانستان د سفارت په خانه ډیپلوماټ او د نړیوال اړیکو شننونکي غوث جان باز و چې د سمرقند ناستې د اعلامیې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د صرافانو امنیت ګواښل کیږي. دا چې په افغانستان کې ولې صرافان ګواښل کیږي او همدارنګه په دې برخه کې مرکشوب له هم رامنځته شوی ده. همین هیواد ته بورشو هیواد صاحب تاسې ستړي شه بخیر اغلی که عددی موضوع جزئیات را سره شریک کړي.
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډیرې سوې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ سهار په خوست کې د نور احمد شاه په نوم یو صراف هم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې ووژل شو. د خوست صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نور احمد شاه هغه مهال ووژل شو کله چې دی په خپله صرافي کې ناست و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا احمد شاه خپل غوړې چې کوم پلس کې په دې ځای کې د غلا تفچون چې د غسره ځنه اسباب او وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې او ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د غسره سم کوشش کوي چې د سونو باند کې وې تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي. دې په نتیجه کې د ډزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ دا پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ په د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو ادعا شوې. د ورګون یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو. ازادي راډیو ته یې دا پیښه تایید کړه خو تر اوسه په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. له دغو تښتونو او وژنو وروسته د افغانستان د صرافانو ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه پیښو مخنیوي وکړي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې. هغه وایي
په وروستیو وختونو کې واقعا دغسې پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې هم د کابل په ښار کې.
بل خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دوه اندښنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر ډیره دغه سپیخو مخنیوي کړی او هغه کسان یې نیولي دي چې هغوی جرمونه کول یا صرافانو ته ستونزې جوړولې. خو هغه نادره پیښې چې کېږي د دې د مخنیوي لپاره هم کار روان دی. دغه پیښې داسې مهال کېږي چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم یو صراف هم ووژل شو. د راجولي ورور هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او بیرته یې جسد دوی ته وسپارل شو. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د دې دا په اړه څه ونه ویل. دغه په وروستیو کې صرافانو ته د امنیت ستونزې داسې مهال پېښېږي چې په وروستیو کې یو سازمان په افغانستان کې د جرمونو اختطافونو او نورو د پیسو سپینولو تر څنګ د نورو جرمونو یادونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان له دې امله په نړۍ کې اوس څلورم ځای لري.
ډېره زیاته مننه. همین هیواد و چې په افغانستان کې د صرافانو د امنیت د خرابوالي په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم په افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د خصوصي ښوونځي او ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 ښوونځي خصوصي ښوونځي تړل شوی دي. نرګس مومن ته بور شو. نرګس جانې تاسې ستړي مشې، په خیر راغلې. تاسې راته وایي د دغې ښوونځي و د تړل کېدو علت په څه کې و؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ نن ورځې راپور د شخصي ښوونځي د تړلو په اړه وو. نو موږ په دې اړه په راپور کې موږ د خصوصي ښوونځي د اتحادیې د رئیس سره خبرې وکړې. د هغې د خبرو پر اساس باندې چې موږ په کلان په افغانستان کې شاوخوا 1300 شخصي ښوونځي لرو، چې په دې کې په دې تیرو څو وختونو کې د 2.5 سوه نیولې تر 300 د خصوصي ښوونځي پورې اکثرا تړل شوي دي. د دې علت دوه خبرې بلې دي. یو دا چې د نجونو تعداد کم شوی دی، غلط نجونې نه ځي، او دغې ته څنګه اقتصادي وضعیت هم لاوان ګرځېدلی دی چې دا باعث دې ګرځي چې خصوصي ښوونځی بالکل مخ په سقوط کېدو دي. نو په دې اړه موږ د ځینو هغه ښوونځي د ځینو هغه کورنیو سره هم خبرې وکړې چې هغوی پخوا دغه ماشومان په شخصي ښوونځیو کې وو او اوس دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. نو خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړي او دا یې وویل چې که څه هم موږ اوس په دولتي ښوونځي کې شامل کړي دي، هغلته یعنی بله چاره نه لرو ځکه د موږ اقتصاد هغسې تقاضا نه کوي. دغه تر څنګ موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دغوی ښوونځي اوس فعال دي، خو هغوی هم له دې ډارېږي چې ګواکې کې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي دا وضعیت لا خراب شي او د موږ هغه شته شاګردان چې دي هغه هم لا کم شي. نو په دې اړه موږ د طالبانو حکومت سره هم خبرې وکړې او موږ غوښت خبرې وکړو، خو له بعده برخه دغه نه مې څه ترلاسه نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي فریده جان چې څو وخت مخکې هم موږ د افغانستان د پوهنتونونو د اتحادیې د رئیس سره هم خبرې کړې وې. هغې هم ورته خبرې کړې وه، هغې ویلي وو چې د هغې د خبرو پر اساس باندې چې شاوخوا 40 کې 50 یوازې شخصي پوهنتونونه په کابل کې تړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند و چې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د تړل کېدو د علتونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. احمد تکل ته بوشو. تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې هغه علتونه چې پاکستان د نړیوالو د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو ته ورنږدې کړی څه دي؟
دغه زیاته مننه فرده جان. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار نن وویل چې متحده عربی اماراتو تایید کړی ده چې اسلام آباد ته به 1 میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکوونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. البته دا 1.1 میلیارډ ډالر د 6.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یوې لویې بستې یوه برخه ده چې پاکستان یې غوښتنه کړې. ښاغلی ډار پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا ورته لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي له اماراتو مخکې سعودي عربستان او چین د پاکستان مرستې ته رادانګلي وو. څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي پاکستان وکولی شي، د پاکستان حکومت وکولی شي چې هغه پورونه چې د خلکو پې باندې دي او په کور کې دننه د مؤسسو پې باندې دي هغه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف مشرې کریستالینا ګیورګیوفا د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونه ای ایم ایف ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارډ پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارډ ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ پې ور زیات کړل. ښاغلی ډار پر ټویټر خپل نننی بیان کې لیکلی دی چې د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري میاشت کې د آی ایم ایف چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې آی ایم ایف پاکستان ته د $6.5 میلیارډ پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړې وه چې دا د تر اوسه پورې روانه ده او اوس یو څه اطمینان پیدا شوی چې پاکستان به دا پور ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه احمد تکل وو چې ویلي پاکستان ته پاکستان دې ته نږدې شوی دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ورته پور ورکړي. اوس هم ورزو ژوند په روژه کې ستاسې د پیغامونو د لړیو ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې
دلایم د کابل ولایت څخه خو به په ډیر آرامي سره منځون ستلو د تراویل منځون ته نو په دې ورسته کې د قرآنی له خوا ته شدید بندیزونه دي چې یعنی ډیر سخت دی او ته چې اجازه ورکړي خپل ځوانانو ته یا خپل اولادونو ته چې جماعت ته ولاړ شي د منځونه لپاره یا بیرون ته ځکه چې د ځینو تهدیدونو له امله دوی زړه نه شي کولی چې بیرون ووځي یا منځه ته ولاړ شي یا روژه ماتی لپاره لاړ شي بیرون ته ځکه ډارېږي خلک او ځانګړ ډول کورنۍ.
تاسو لا پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ سوي دي دا خو عملیت شکوله د ډيري پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډيره کاختي د ډيره دروازه لري نو د دې روایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخلي کیږي نو دا په وطن بد غزا کړی دی.
د نرخونو په باره کې د مو غښتنه ده د طالبانو ځخه پروژه کې او غیر د روژې ځخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تراویلي او غیر ضروري شون چې دي په باندې کې محصول لوړ کا هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دام څه کار کوین کې چې دي کور کې هم نسته منه که څه د لرو د بلم سایګان د بل په دوه خونه کې پراته یو بچان موجه دي د ځراسي د یو څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکې هغه کپر کې بیا چور ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي دا د نام دی وخره د موږ راځي تر ګورو مقاومت په سی ورسیږي. السلام علیکم.
ونه پدارو چې خوشاله ورو ری کې ګران سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروشې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوا شان ګران کې نو دوی د کال باندې چې روژه راتللې دي شان ارزانه کوله منګر دوی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګوري چې دروازه خلاصې دا شان وي ډیر برز انسین دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی روژه نن
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته